السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د خالي ورځ د 2023 کال د جون د میاشتې 15 نیټه ده. ولی هم میرزاده مو د مشال ریډیو د نن ورځې اخري خبري سات کې تاسو ته کلی وایم. وخت په پېښور کې د مازیګر 15 بجې شوې دي. په خبرونه کې د پاکستان سیمې او نړۍ په اړه د رپورټونو سره سره نړیوالو او مقامي مطبوعاتو ته کتنه هم لرو، خو تر ټولو اول د دې سات تازه خبرونه له فرخنده اسد نه اورو.
السلام علیکم. لمړی د خبرونو سایټ کې د شمالي وزیرستان اوسیدونکو وایي نن په شپږمه ورځ هم په سیمه کې کرفیو ده. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د مالونکو ترانسپورټرانو د هړتال له وجې د کراچۍ او پېښور په سړکونو ګڼ شمېر د سامانونو ډک ګاډي ولاړ دي. او د ایران ولسمشر حسن روحانی نن ویلي کچېرې د ایران سره د اټومي لوسنامې نورو غړیو هیوادونو مثبتې اشارې ورنکړې، نو هیواد به د دغه تړون نه په شا کېدلو ته دوام ورکړي. د خبرونو تفصیل. د شمالي وزیرستان اوسیدونکو وایي چې د شنه خوړ نه تر د خړ کمر د تاخیلو پورې نن په شپږم ورځ پر لپسې کرفیو ده او خلک له مشکلاتو سره مخ دي. دوی نن مشال ریډیو ته ویل چې د کرفیو له وجې خپل بیماران هسپتالونو ته نشي وړی، خوراکي مواد هم ورته کم شوي دي. د همزوني سیمې یو اوسیدونکي لایق رحمان د کرفیو په اړه نن مشال ریډیو ته ویل
سبزی شولے سے کیما دو دا نشتا ڈیر تکلیف تھا کھانا دا مارکیٹ تھا نہ رسی جی پوبے مرون سے مشتا تکلیف بھی مرون سے کیما دو کمیز پٹم نہ رسی جی دکانے سے خوراکی مواد ختم سی.
بلخوا انتظامی چارواکو نن مشال ریډیو ته ویل چې په دې لړ کې د اوتمانزو جرګې له پوه سره خبرې روانې کړې دي. په شمالي وزیرستان کې د انتظامی لخوا د یوې میاشتې لپاره دفعه 1/3 هم لګېدلې او دارنګ په غونډو او سیاسي جلسو بندیز دی. د سیمې خلک وایي کرفیو د 26 مې د خړ کمر پیښې وروستو وخت په وخت لګول کیږي. په دغه پیښه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د احتجاج پر وخت 14 کسان د پوځ لخوا په ډزو وژل شوي وو. پوځ وایي احتجاج کوونکو پر پوسته حمله وکړه او دغه ډزې په خپله دفاع کې کړې وې، خو د غورځنګ مشران وایي پر امنه احتجاج یې کاوه په وسپرې ډزې وکړې. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د مالونکو ترانسپورټرانو لخوا هړتال نن په څلورم ورځ هم دوام لري. دوی پرون مشال ریډیو ته ویل چې هړتال د پاکستان د نېشنل های وې اتارټي د وزن مقرر کړي حد او کرایانو نه زیاتولو خلاف دی. حکومت کارخانه‌دارو ته ویلي چې د سلويختو ټنو نه زیات مال به په گاډو کې نه اچوي ځکه چې سړکونه خرابوي. اخوا د پېښور پرنګ روډ، کراچۍ، لاهور، کلرکهار کې په زرګونو ګاډي افغانستان ته د تګ اجازه نه لرلو له وجې ولاړ دي. یو ترانسپورټر خان محمد اپریدی په دې اړه مشال رادیو ته ویل
دا ګوډي ډېر ورځو نه ولور دي. حکومت ولم لغوند تکلیف ته دونه مخه جوړ کړی دی. وزن د بس زوګ وی ته وکړه ته وی شي زیات به وړو کله ته وی چې کم به وړو بس تم دا کی غریبون جنجول کې وخت ته ونه کروڑا روپ لری ولور دي. دلته مالونه وسګړ وټ شي دغه وجنه بس ارڅ ګرمي وای خراب شي.
بلخوا د تورخم تحصیلدار شکیل برکی ویلی دوی هڅه کوي چې د نېشنل های وې د چارواکو او ترانسپورټرانو ترمنځ خبري وکړي او د دغه اولاړو گاډو ته د تګ اجازه ورکړل شي. د خیبر پښتونخوا په شانګله کې د پولیو مهم مشر وایي چې د شانګله په کوماش کلی کې یو 2 کلن ماشوم ته 2 ورځې وړاندې د پولیو وایرس لګېدلې. ډاکټر سجاد نن مشال رادیو ته ویل چې دغه ماشوم ته د پولیو ضد څاڅکي ورکړل شوي وو، خو حفاظتي ټکي ورته نه وي لګول شوي. د صوبې د صحت چارواکي وایي روان کال په خیبر پښتونخوا کې د پولیو وایرس 19 کیسونه رپورټ شوي دي. د پاکستان د بخوانی ولسمشر آصف علي زرداری خور فریال تالپور نن د احتساب عدالت ته وړاندې کړل شو. د 9 ورځو په جسمانی ریمانډ احتساب ادارې ته وسپارل شو. د احتساب کامی ادارې یعنی په یو اعلامیه کې ویلي چې فریال تالپور یې پرون په اسلام آباد کې خپل کوره گرفتاره کړې وه. نیب 4 ورځې مخکې زرداری هم نیولې وو. دا وروسته له هغې چې د جون په 10مه اسلام آباد هایکورټ د پخواني ولسمشر آصف علي زرداری او د هغه د خور لخوا د مستقل ضمانت درخواست رد کړ. تاسو مشال رادیو ته غوږی. د افغانستان دفاع وزارت وایي په 13 ساعتونو کې د بلابلو پوځي عملیاتو په ترڅ کې 2 سلويخت وسلوال وجري دي. دفاع وزارت نن غرمه په یوې خبر پاڼه کې ویل د جمعې له ورځې راهیسې د هلمند، زابل او غزنی په یو شمېر سیمو کې عملیات کړي او وسلوالو ته مرګ ژوبله اړولې ده. دفاع وزارت خپل لوري ته د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي. بلخوا طالبانو هم لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلی کچیر د ایران سره د اټمی لوستامې نورو غړیو هیوادونو مثبت اشاره ورنکړي نو هیواد په دغه تړون نه پشا کېدلو ته دوام ورکړي. حسن روحانی دا خبره نن د کرغزستان په پلازمینه بشکک کې د شنګهای د همکارۍ سازمان سرمشر سره وکړه او زیاته کړه هیواد د 2015 کال د اټمی تړون په ځینو برخو د عمل نه کولو فیصله کړې ده. هغه په دې اړه څه تفصیل ورنکړي چې ګینه هیواد به د اټمی تړون په کومو برخو عمل نه کوي او یاد دغه تړون د شاملو نورو غړیو هیوادونو نه د څه ډول مثبتو کارونو غوښتنه کوي. په تېره مې میاشت کې ایران له هغې وروسته دغه تړون په ځینو برخو عمل کول ودرول چې امریکا د دغه تړون نه د وتلو وروسته په ایران نوي بندیزونه عملي کړل. عراقی پوځ وایي درې ماټر ګولۍ په بغداد کې د هوایي عسکرو په اډه لګېدلې خو څه ځاني تاوان یې نه دی رسولې. دغه پیښه د بغداد په شمال کې شوې چېرته چې امریکایي عسکر عراقي پوځونو ته روزنه ورکوي. نن په یو بیان کې عراقي عسکرو ویلي چې پر پوځي اډه د ماټر ګولو د ویشتلو وروسته اور هم لګېدلې. دا حمله په داسې وخت کې شوې چې په سیمه کې د ایران او امریکا ترمنځ کړکېچ زیات شوی دی. امریکا د جون په 14مه د هرمز په سیمه کې د تیلو په ټینکرو د بریدونو تور په ایران پورې کوي خو ایران دغه تورونه ردوي. او بل خبر دا چې نن د 2019 کال د کرکټ نړیوال کپ لوبو کې دا وخت سریلانکا او آسترالیا ترمنځ لوبه روانه ده. آسترالیا لومړی بیټنګ کوي او په 9 اوور کې 220 رنزونه جوړ کړي دي او دوه لوبغاړي اوټ دي. بلخوا نن به بل میچ د افغانستان او جنوبي افریقا ترمنځ وي. د ویلز په کارډف کې د پېښور په وخت 5:30 بجې به دغه میچ پیلېږي. د پوینټونو په ټیبل افغانستان په اخري لسمه، افریقا په 9 نمبر دي او پاکستان چې په 8 نمبر دي سبا له هند سره لوبه ده. دا خبرونه اوس هم د کرنسي او بای او موسم حال د سراج صحیح نور.
نن د خالی پورز د اسلام آباد کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایی ډالر په 1.35 روپۍ اغستل کیږي او په 1.45 روپۍ لس پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.90 روپۍ او په 1.90 روپۍ شل پیسې. یو یورو په 1.70 روپۍ لس پیسې او په 1.70 روپۍ سلویخت پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 1.70 روپۍ او په 1.50 پیسې. د سعودي عرب ریال په 1.70 روپۍ لس پیسې او په 1.50 پیسې. او یو افغانۍ په روپی اتات یا پیسے غسل کی گی او پیو روپی نوی پیسے خرسور کی گی او 204 او یا ایرانی ریال پیو پاکستانی روپی غسل کی گی او 208 او یا ایرانی ریال پیو پاکستانی روپی خرسور کی گی. اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د اتوار پورز به په پېښور، بنو او کوئټه کې اسمان شین وي او په کوئټه کې په پیو نیمځای کې وریځې خورې وي. په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 1.5 او کم نه کم 4.0، بنو کې 2.5 او 5.0، ژوب کې 4.5 او 2.0 او کوټه کې به زیات نه زیات 4.5 او کم نه کم 15 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې فرخنده اسد درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري د شمالي وزیرستان شنه خوړ او د تخیلو خړ کمروسیدونکو له حکومت غوښتنه کړې چې په سیمه کې لګول شوی کرفیو ختم کړي. په خیبر کبالی ضلعه کې افغانستان ته مالوړونکو ترانسپورټرانو یو بار بیا هړتال کړې دي. د خیبر پختونخوا په شانګله کې د پولیو یا ګوزن ناروغي نوې کیس مخې ته راغلي. د دې وجوهات څه دي؟ د مومندو حل کی گنداو سیمه اوسیدونکو د بنیادی سہولتونو د نشوالی شکایت کوي.
سیګنال دلته بالکل نشته، مو فاز دغه سر دخی جو خپل کله ضرورت یا مړی وشي یا نور څه، یا نور
څه مونږ ته د هسپتال د ټول نولیو مسله زګه چې مونږ ټول ماشومان چې کوم دي اکثر بیټیکو پاتې شي.
د افغانستان د خاص کونړ ولسوالۍ اوسیدونکو له حکومت نه د سکول د ودانۍ جوړولو غوښتنه لري. لمشال ریډیو سره پاتې شه.
تا تاسو د مشال ریډیو پروګرامونو ته غوږی. د شمالي وزیرستان شنه خورنه تر د تخیلو پورې په دوامدار توګه کرفیو لوجي مقامي اوسیدونکو له سخت ستونزو سره مخامخ دي. د سیمې اوسیدونکو مشال ریډیو ته ویل چې د عام روزه ژوند سیزونو ترلاسه کولو کې مشکلات لري. د دې ترڅنګ نورو سیمو ته تګ راتګ هم نشي کولی. په سیمه کې د مۍ په 26مه د خړ کمر پیښې وروسته وخت په وخت کرفیو لګول کیږي. بلخوا چارواکي وایي چې له اوتمانځو مشرانو سره جرګه کوي او دا مسله به حل شي. نور تفصیل عمر وزیر راکوي.
د همزونی اوسیدونکي لایق رحمان وایي د دوی په سیمو کې مسلسل کرفیو خلک په مشکل کې اچولي او همزونی سیمه چې په دې موسم کې د سبزو او میوو لپاره مشهوره ده د زمیندارانو سبزی او میوې خرابیږي او مارکیټ ته نه راسي.
دلته مې چې تیتونې سیزن ده، مندپې سیزن ده کنه، د میوې ته چې نره مختلفې میوې دي کنه، سبزی شولې چې کیمه ده دا نشته ډېر تکلیف ده کنه، دا مارکیټ ته نه راسيږي. په بیمرونه شي مشته تکلیف بي مرون چې کیمه ده له کمیزو په ټیم نه راسيږي. بده کنه چې خوراکي مواد ختم شي.
د شمالي وزیرستان ځوانانو تنظیم مشر نور اسلام دا وړوي سیمه کې مسلسل کرفیو نافذول یو ځل بیا خلک لویر سره مخ کړي او دولت باید د ستونزو حل وباسي.
دلته چې کوم چارواکي دي، کا جی ایس سی صاحب دا، کا ڈی سی صاحب دا، کا لانیرا سیکیورٹی کوم چارواکي دي، میزه دینه دا غشتنه ده چې د سربیازه په نتیجه شه په وزیرستان شه امن روغلای دا او نیرا د کرفی زارات نشتا. بدغه شه عام ولستا سخت نقصان ده. پرین په میرل شه زوی په زوی دي گاڑی وی درول ډرسنه ودا ورتویل وی چې سبوتا کرفی دو ا کرفی فونه شوا شپې میز ورغلی دي سیول انتظامی سره خبرې وکړې، هغه د فوج ولر خبرې وکړې، اکرفي په ختمه کړه. خو دې دا اثر وو چې په میرلی بازار شه پنیمه نه ډېر دي کانینا باندې په کاروبار باندې اثر په وتا د خلکو پریشان کړی دي.
د ځای خلکو په وینا کسه هم کرفیو د شناخ وړانه تر خړ کمر د تاخلو پورې د تیروش په ګورزو نه دوام لري چې پکې دوه ورځې نرمي شوي وا او د نوړاندې هم دغه کرفیو وخت په وخت لګیږي خو اثر یې په ټول وزیرستان دی. نمیر علی یو سو دکانداران په دې اړه وایي
مونو مازم الله دا زده در خیر سره تعلق نه راځي چې میرلی دروغله سبو مله نو نیم پنی مې دي کینې باندې ونی پنی مې خلاص وی هرون شو میشه یاره دي کینې سبان دی ډیر خلک چې مدو دی امن بوجا سره دې وطن نه لوړل کافی وغیره لای نه وشو چې خاتم شول دی بیا اس کافی شری کړی دی په دې باندې ډیر خرچه وشول دی امن دی پورا او کافی دنه را خاتم کو په دې وطن
هر مونو کری بلای تا کې مې سره پنځه خلاص وو خو لکه خل داس نه رته بازار ته ځلې نه کچ لکه اسی ویلی غچ
شمالی وزیرستان انتظامیه چارواکی وای په دې لړکې د عثمان زای مشرانو جرګې هم د انتظامیه او فوز مشرانو سره لګیا دي او کوشش کیږي چې د ستونزو حل وباسي. د سیمې اوسیدونکي وای د ضرب اعظب عملیاتو پس په سیمه کې امن پر ځای شوی او دولت د غلطا د دوامدار امنې دعوې هم کړي نو یو ځل بیا د غلطا د بدامنۍ پیښو او د تیرو کالونو په شان کرفیو خلک اندېښمن کړي غوښتنه کړي چې دولت د ستونزو حل ولټوي او دوی نور په سیمه کې امن او کلاري غواړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. د پاکستان او افغانستان ترمنځ مالوړونکو ترانسپورټرانو د وزن مقرر شوی حد او د کرایانو نه زیاتولو پر ضد یو ځل بیا احتجاج پیل کړی دی. په سیمه کې ترانسپورټرانو مشال ریډیو ته ویل چې دوی به له مقرر شوی حد سرغړونه نه کوي خو باید د دې په بدل کې د ورته کرایانې زیاتې کړل شي. د ترانسپورټرانو د غوښتنو په اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال فرهاد چینواری راکوي.
د نېشنل های وی اتارټی لخوا د مقرر شوی حد نه زیات مال نه چولو د کرایانو نه زیاتولو پر ضد افغانستان ته مال وړونکو ترانسپورټرانو هړتال پیل کړای او مال وړلې بند کړی دي. د تیرو درې ورځو راهیسې په کراچۍ، لاهور، کلرکهار، پېښور او تورخم کې په زرګونه ګاډي ولاړ دي. حکومت کارخانه‌دارو ته ویلي چې په یو ګاډي کې به د سلویخت ټنو نه زیات مال نه اچوي چې سرکونه د زیان نه بچ شي او د وزن د مقرر شوي حد نه سرغړونه ونه شي. خو بیا ترانسپورټران وایي چې دوی به په را روان وخت کې په خپلو ګاډو کې مقرر شوي حد نه زیات مال نه اچوي، خو د دې په بدل کې د ورته کرایانې زیاتې کړل شي. دا ځکه چې دوی اوس په خپلو ګاډو کې څه د پاسه سل ټنه مال وړي راوړي او په دې کې ورته مزدوري پاتې کیږي، خو چې څلوېښت ټنه وړي نو بیا ورته مزدوري نه پاتې کیږي او ډیزل هم ګران شوي دي. د دغې هړتال له وجې د پېښور په رینګ روډ رئیسار یو ډرایور حاجی گل مشال ریڈیو توائی
گولا سیمر چلو دیدی زینے اڑو کابل تھا رو را گولا آگے خواتم جنجالو نہ دیدی خواتم جنجالو نہ دیسی نے یو طرف تا جنجالو نہ دی جی وزن وزن رو را گولا اس وے سلوی خان نہ بڑو دلتا اڈو والا بانے امر کڑے دے چتا سو بارگیری باندا وئی تر سو پوری منگا دا مشکل نہیں حل شوے دو وزن
تکلیف خو ان دوم ردا چی بیخیز منگا دی روزگار نظر تور کڑے دے منگا دا گیٹی سب خیر بن سوے وے چی بس خپل خپل کورو کی ناس نو منگا چی بخیر سر دا مشکل است ختم سوے
یو ٹرانسپورٹر خان محمد اپریدی وای
دا گوڑی ڈیر روزنا وے لوڑ دی و دا کی وی چیر سوے چر رٹونن دے کریم رو غرزی کی خیج پدا کی مدری بیا چ کندی پدا لیار کی چ کندی دا حکومت ولم لوگوں دے تکلیف تا دوڑا مخ جوڑ کڑا رہے اے وزن بس زوگ وی تا وی کلا تا وی چ زیاد بے اڑو کلا تا وی چ کم بے اڑو بس تندا کی غریبون جان جول کی وقت نو تکلیف دار تا چ دای تا ون کروڑا روپے لری وی لوڑی دلتا غریبون پ تندا ڈو کی ویرے دل جو با خرچے گئی مولونا وسا گڑ وٹ شی دغه وجنا بس ارث گرمی وہی خراب شی
افغانستان ته مال وډون کای یو ډرایور محمد ولی وای دا زل دی اجازه راکړل شي بیا با خپل لاریو کې زیات وزن نه چوي
ډیر چې دی پیرم پری دی بیا نه راچولې چې موږ لا پته وانه نو او چې سو وزن رالو و چې را دا دومره وزن شو دی نه بزیات نه راچوي بس بیا موږ خپل وزن راچو رئیس سار دی پر سار نه ولاړی دا گاډی زمونږ ډمبر دی او و چې یار گاډی نه پرې ډمبر باندې وای او موږ لا پته وانه چې راچولیم دی نو وسې نه نن پری دی بیا لپاره به راچونه
د نېشنل های وی اتورټی چارواکی وای چې دوی هر ډول گاډو لپاره د وزن خپل حد مقرر کړی او دای په بیا بیا ترانسپورټرانو سره شریک کړی چې دوی د وزن د مقرر شوی حد نه سرغړونه ونه کړي. د تورخم تحصیلدار شکیل برکی ویلی دی چې دوی د خیبر ترانسپورټ یونین سره رابطه کړي او هڅه کوي چې د دوی او نېشنل های وی اتورټی چارواکو ترمنځ مذاکرات وکړي او دغه ستونزه هواره کړي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خیبر د ترانسپورټرانو د احتجاج په اړه تاسو معلومات واوریدل. د خیبر پښتونخوا په شانګله کې یو ماشوم د پولیو یا ګوزن په ناروغۍ اخته شوی دی. په سیمه کې د پولیو رنس مخنیوي ادارې یو چارواکي دا پیښه تایید کړې او وایي چې هغه ماشوم ته د پولیو ضد څاڅکي هم ورکړل شوی و. دا په روان کال کې په خیبر پښتونخوا کې د پولیو ناروغي اولسم کیس دی. تفصیل له اسلام آباد سره ظاهر راکوي.
د خیبر پختونخوا په شانګله سیمه کې د پولیو د څانګې مشر ډاکټر سجاد مشال ریډیو ته نن د خالی په ورځ سهار وویل چې دوه ورځې وړاندې په کماچ کلی کې یو نیم کلن ماشوم چې علي شیر نومیږي ورته د پولیو رنز ولګید. د نوموړي په خبره دې ماشوم ته د پولیو رنز ضد څاڅکي هم ورکړی شوی وو، خو دا ماشوم ډیر کمزوری وو نو ځکه پکې د پولیو جراثیم ښکاره شو. د خیبر پختونخوا د صحت د محکمې د چارواکو په وینا چې روان کال 2019 کې د پولیو د رنزورانو شمیره په خیبر پختونخوا کې 1100 ته ورسېده. څه وجه ده چې د تیر کال په پرتله په پاکستان کې د پولیو کیسونه نور هم زیات شو؟ مشال ریډیو چې په دې اړه د طب د چارو تجزیه کار ډاکټر نوران پریدی نو وپوښتل نو داغه وینا و چې د بیا بیا ویلي چې دې کې د پولیو څاڅکي ورکوونکو ناتجربه کاری او د دې پر ضد منفی پروپاګاندا ده.
دې کې په موجوده وخت کې چې کوم د پولیو سټاف چې دی په اړه کې پروفیشنل اپروچ چې دی دا ډیر زیات سم دی. مطلب کتا سو ګوري د دې په های لیولز باندې په کوالیفاید خلک نه دي، خو په ګراس روټ لیولز باندې په دې کې چې کوم اپوینټمنټس کیږي نو هغه چې دی په اړه کې پروفیشنل اپروچ کم دی او دغه خلکو ټریننګ نشته، کیپاسټی بیلډینګ نشته، نو په پولیو کمپین کې په دې کې ډیر زیات مستیک کیږي د ویکسین په شکل کې.
بل په لور د صحت محکمې محکمې د خیبر پختونخوا په ځینې ضلعو کې د جون د 18 نیټې د پولیو ضد څاڅکو ورکولو درې ورځنی مهم شروع کولو فیصله کړې او ټاکل شوی چې دی کې به 100,000 ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکوي. په پاکستان کې په کال 2018 کې د پولیو اتلسم کې 12 او روان کال 2019 کې دا شمېره درویشتو ته ورسېده. سیرت زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے.
په اسلام آباد کې احتساب عدالت نن د خالی پورز د جعلی بینک اکاؤنټونو مقدمه کې نیول شوې د پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری خور او د سند اسمبلی غړي فریال تالپور د نه ورځو په جسمانی ریمانډ احتساب ادارې ته حواله کړې. احتساب ادارې پرون د سند اسمبلی غړي فریال تالپور گرفتار کړ. تر دې مخکې د جون په 10 پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری په یاد مقدمه کې نیول شو. پیپلز ګوند دا ګام سیاسي انتقام بللې خو حکومت دا تورونه رد کړي. نور تفصیل له اسلام آباد احمد الله راکوي.
نن د خالی پورز د احتساب قامی ادارې نیب د فریال تالپور د 14 ورځو جسمانی ریمانډ اخستو لپاره نوموړی د اسلام آباد احتساب عدالت ته وړاندې کړه. د یاد عدالت جج ارشد ملک فریال تالپور د 9 ورځو پر ریمانډ نیب ته سپارلو وروسته حکم ورکړو چې نوموړی د جون په 24 نیټه بیا عدالت ته وړاندې کړي. د ذکر دا چې نیب د جون په 14 فریال تالپور له اسلام آباد نه گرفتاره کړې وه. په نوموړی د یاد ادارې لخوا د جعلی اکاؤنټونو مقدمه جوړه کړې شوې ده. له دې وړاندې د جون په 10 نیب په جعلی اکاؤنٹونو مقدمه کې پخوانی صدر آصف علي زرداری هم گرفتار کړی وو او د اسلام آباد احتساب عدالت نوموړی د جون تر 28 نیټې پورې نیب ته په جسمانی ریمانډ سپارلې دی. د پاکستان پیپلز ګوند چیرمن بلاول بوټو زرداری د فریال تالپور د گرفتاری وروسته د جمعې په ماخام په اسلام آباد کې خبری غونډې ته وویل ستاسو د ټولو په وړاندې دا چې حکومت خپل سیاسي مخالفین په نښه کولو لپاره په نیب فشار اچوي چې پر ضد یې ګامونه پورته کړي. کله چې د نیب چیرمن انټرویو کې وویل که اداره د حکومت اتحادیانو پر ضد پلټنې شروع کړي نو حکومت به راوغورځېږي، نو د وزیر اعظم دفتر نه د نیب چیرمن پر ضد سازشونه وکړی شول او د بلیک میل کولو دا طریقه د کورنو چارو وزیر اعجاز شاه د پخوا راهسې کوي او دوی هره اداره په دباو کې ساتلې او خپل کارونه پرې کوي. د ذکر دا چې د جون په 18 نیب په پنجاب اسمبلی کې د اپوزیشن مشر حمزه شهباز هم گرفتار کړی وو. د نیب لخوا په نوموړي د آمدن نه زیاتې اساسې لرلو، رمضان شوګر ملز کې د غبن او په ناقانونه ډول د پیسو د لیږلو تورونه لګول شوي دي، خو نوموړی دا تورونه نه مني. د حمزه شهباز د گرفتارۍ وروسته د مسلم لیگ نون مخکخ او پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په حکومت د انتقامی سیاست کولو تورونه ولګول او وینا یې وه نیب د حکومت په وینا گرفتاریانې شروع کړي دي. خو د ساینس او ټکنالوژۍ وفاقي وزیر فواد چودھری په اسلام آباد کې رسنیو ته ویلي اپوزیشن ګوندونه په حکومت د سیاسي انتقام تورونه لګوي کم چې بے ضایع دي، ځکه چې د اپوزیشن ګوندونو په مشرانو دا کیسونه د دوی په حکومت کې نه دي جوړ کړی شوي. په ملک یو ماحول جوړ کړی شوی دی او د هر چا احتساب روان دی. چا هم چې درغلی کړې ده نو پر ضد یې کاروایی روانه ده او دوی د سیاسي انتقام خبره کوي. نو زه وایم چې د چا نه هم انتقام نه اخیستلی کیږي، بلکې صحیح کاروایی روانه ده او دا ډومبی ځل دی چې په ملک کې د یو مضبوط احتساب بنیاد کې خودی شو. د یادونې دا چې د مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف د وړاندې څخه د لاهور په کوټ لکپت زندان کې بندیوان دی. نوموړي ته د تیر کال په دسمبر میاشت کې د اسلام آباد احتساب عدالت په العزیز یسټین مل قضیه کې د وو کالو بند او جرمانې سزا اورولې وه.
تاسو د مشال ریډیو پروګرامونه ته غوږی. پرون د کیرغستان په بشکه کې د شنګای همکاري سازمان په سرمشریزه کې د پاکستان، افغانستان او هند په ګډون د یو شمېر هیوادونو مشرانو د ترهګرۍ په مخنیوي خبرې وکړې. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وویل چې دوی د افغانانو په مشرۍ د سولې د خبرو بشپړ ملاتړ کوي. بلخوا افغان ولسمشر اشرف غني په خپله وینا کې وویل چې دوی د ټولو مشرانو په دې مننه کوي چې د افغان جګړې سیاسي حل غواړي. تفصیل اسرار العالم مومن راکوي.
پرون د قرغزستان په بشکک کې د شنګای همکاري سازمان په سرمشریزه کې د پاکستان، افغانستان او هندوستان په ګډون د یو شمېر هیوادونو مشرانو د ترهګرۍ له منځه وړلو په ارزښت ټینګار وکړ. په دې موخه سرمشریزه ته په خپله وینا کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وویل چې هیواد یې د هر قسمه ترهګرۍ غندنه کوي. نوموړي زیاته کړه چې دوی د افغانانو په مشرۍ د سولې د خبرو بشپړ ملاتړ کوي.
There is finally a realization that the conflict in Afghanistan has no military solution.
دا اخر ومنل شو چې افغان جنگ پوځي حل نه لري. پاکستان په افغانستان کې د افغانانو په مشرۍ د بین الافغاني سولې او جوړجاړي بشپړ ملاتړ کوي. دا د ټولو شریکه ذمہواري ده او موږ په دې لړ کې د چین، روسیې او د افغانستان نږدې ګاونډیانو هیوادونو د مثبتو هلو ځلو ستاینه کوو.
بل خو افغان ولسمشر د شنګای همکاري سازمان پرونی سرمشریزي دا په خپل وینا کې ویل چې دوی د ټولو مشرانو په دې مننه کوي چې د افغان جګړې سیاسي حل غواړي.
له پاکستانی وزیر اعظم عمران خان سره د جون پر وشتما هر اړخیزه او رغنده مذاکرات لرم. زه د ټولو مشرانو مننه کوم چې په خپلو خبرو کې د افغان شخړې پر سیاسي حل ټینګار وکړ، چې دا رنګ په صلح زموږ له ټولو متحدانو سره اړین نړیوال توافق رامنځته شي.
دا په داسې حال کې ده چې افغان چارواکي پاکستان په افغانستان کې د وسلوالو په ملاتړ تورنوي، خو پاکستان دا تورونه ردوي او وایي چې په طالبانو لرونکي اثر د دې لپاره کاروي چې طالبان له افغان دولت سره د سولې خبرو ته کینوي. بلخوا طالبانو شپږ ځله له امریکایانو سره مذاکرات کړي، خو له افغان حکومت سره د مخامخ خبرو نه انکاري دي. د هند وزیر اعظم نریندر مودی بیا په نړیوالو مشرانو غږ کړی چې هغه قانونه ذمهواره وګرځول شي څوک چې ترهګرۍ ته وده ورکوي. پرون د شنګای همکاري سازمان سرمشریزي ته په خپله وینا کې نریندر مودی وویل،
د دې خطر د مخنیوي لپاره باید ټول بشري قوتونه له خپلو شخصي ګټو تیر شي او یو موټی شي. باید هغه قانونه ذمهواره وګرځول شي څوک چې ترهګرۍ ته وده ورکوي، مالی او نور ملاتړ یې کوي.
یاد وی چې د هند تر واک لاندې د کشمیر په پلواما سیمه کې د روان کال د فروری پر 14مه یو ځانمرګي برید لږ تر لږه 44 هندي عسکر وژل. د دې حملې ذمواري پاکستان میشتې وسلوالې ډلې جیش محمد ومنله. تر دې حملې وروسته د پاکستان او هند ترمنځ نښته اهم وشوه. د شنګای سازمان د ورځنۍ غونډه چې پرون پای ته ورسېده، پکې له پاکستان، افغانستان او هندوستان پرته چین، روس، ایران او د نورو یو شمېر هیوادونو مشرانو هم ګډون کړی وو.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د افغانستان خوست ولایت امنیتي چارواکو په موساخیل ولسوالۍ کې په ځانګړو عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو دیرویش کسیزه ډلې د نیولو دا وکړي چې د دوی په خبره د ډلې سبریت پلان یې لرلو. د چارواکو په خبره په عملیاتو کې وو وسلوالو مجل شوی دي. وسلوالو د دې پیښې په اړه څه نه دی ویلي. نور تفصیل لسیمې د مشال ریډیو خبریال نجیب الله لوخیر راکوي.
د جمعې ورځې ناوخته د خوست چارواکو د یاد ولایت د موساخیل ولسوالۍ په اړوندو سیمو کې د ملي امنیت د سرتیرو لخوا د نیول شوو وسلوالو څخه 4 تنه د یاد ریاست په انګړ کې رسنیو ته وښودل. په دې ځای کې پر اوږد میز باندې د ملي امنیت د سرتیرو لخوا په عملیاتو کې د وسلوالو څخه نیول شوي وپیکا، څو کلاشینکوفونه، مرمۍ، دوربینونه، بمونه، اسناد او نور پوځي تجهیزات ایښودل شوي وو. د خوست مرستیال والی عبدالواحد پټان مشال راډیو ته وویل، د ملي امنیت د سرتیرو په دې ځانګړو عملیاتو کې نه یوازې د موساخیل او ورسوالۍ د وسلوالو له بریده وژغورل شوه، بلکې هغوی شدیده ضربه ولیده.
یو ډله چې تاسو اوس ګورئ دا د تعقیب لاندې وه او د دوی یو مرکز د ملي امنیت د خاصو ځواکونو د خانه فتح شو. هلته یو اندازه سلاح مهمات په لاس راغله. درویش کسان نیول شوي هم دي، یو پکې پاکستانی دی، یو د خورکۍ په لباس کې هم نیول شوی. چې تاسو ګورئ زموږ ملي وسلوال پوځ کوم چې د سوردونه لري، یو د ساور دا دی چې د موساخیل ولسوالۍ د دوی د تهاجم نه نجات ورکړ شو او دوی ته هغه ضربه ورکړ شوه چې نور باتی هم عبرت واخلی.
ځینو امنیتی سرچینو وویل چې یاد عملیات د موساخیل ولسوالۍ اړوند په زوړ کوټ، رغماری کلی، سندی کلی، پړوخیلو او کوسین خوله کې ترسره شوی دی. د خوست مرستیال والی وایي چې په دې عملیاتو کې افغان ځواکونو ته مرجوبله نه ده اوښتی، خو وسلوال مخالفین په وسلوال مقاومت کې وژل شوی دي.
مرجوبله زموږ وسلوال پوځ ته کوم شی نه دی اوښتی، ولې په محل کې وو کسان لمنځه تللي دي هغه چې مقاومت کوو په وسلوال مخاومت کې اغه لمنځه تل.
د خوست مرستیال والی زیاتوي د روژې میاشتې راهیسې وسلوالو مخالفینو غوښتل په خوست ښار یو ډله ایز برید وکړي، خو د افغان ځواکونو د عملیاتو او تدابیرو له کبله د دې پلان په عملي کولو نه دی بریالی شوي.
د روژې په میاشت کې دښمنانو د نظام او د دې وطن وختل چې د خوست په خار باندې حمله وکړي، تهاجمي حمله وکړي، ولې د زمنګ د وسلوال پوز د قاطع عملیاتو په نتیجه کې هغه ونه شکرل چې روژه کې زمنګ امنیت اخلال کړي.
کڅه هم په خوا په جګړو کې افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفینو یو بل ته د مرجوب له دی اړول وی دوا وکړي. خدا لمړی ځل دی چې د خوست امنیتی او ملکی چارواکي په دې ولایت کې په مخامخ جګړه کې د دې اندازې د وسلوالو د نیول کېدو ادعا کوي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولیزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مازیګر 15:30 بجې شوې دي. لن خبرونه له فرخنده اسد نور.
د شمالي وزیرستان اوسیدونکي وایي چې د شنه خوړ نه تر د خړ کمر د داخلو پورې نن په شپږمه ورځ هم پرله پسې کرفیو او خلک له مشکلاتو سره مخ دي. دوی نن مشال ریډیو ته وویل چې د کرفیو له وجې خپل بیماران هسپتالونو ته نشي وړی او خوراکي مواد هم ورته کم شوي دي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د مالونکو ټرانسپورټرانو لخوا هړتال نن په څلورمه ورځ هم دوام لري. دوی پرون مشال ریډیو ته وویل چې هړتال یې د پاکستان د نیشنل هائی وے اتارټي د وزن مقرر کړي حد او کرایانو نه زیاتولو خلاف دي. د خیبر پختونخوا په شانګله کې د پولیو مهم مشر وایي چې د شانګله په کماچ کلی کې یو دوه کلن ماشوم ته دوه ورځې وړاندې د پولیو وایرس لګېدلې. ډاکټر سجاد نن مشال ریډیو ته وویل چې دغه ماشوم ته د پولیو ضد څاڅکي ورکړل شوي وو خو حفاظتي ټکي ورته نه وي لګول شوي. د پاکستان د پخواني ولسمشر آصف علي زرداري خور فریال تالپور نن د احتساب عدالت ته وړاندې کړل شو او د نهو ورځو په جسماني ریمانډ احتساب ادارې ته وسپارل شو. د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو څلیرویشتو ساعتونو کې د بیلابیلو پوځي عملیاتو په ترڅ کې دوه څلوېښت وسلوال وژلي دي. بلخوا طالبانو لا هم په دې اړه څه نه دي ویلي. د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي که چیرې د ایران سره د اټومي لوسنامې نورو غړیو هیوادونو مثبتې اشارې ورنه کړي نو هیواد به یې د دغه تړون نه په شا کېدلو ته دوام ورکړي. حسن روحانی دا خبره نن د کرغزستان په پلازمینه بشکک کې د شنګهای د همکارۍ سازمان سرمشري زکی وکړه. عراقي پوځ وایي درې ماټر ګولې په بغداد کې د هوایي عسکرو په اډه لګېدلې خو سزاني تاوان ورته نه دی رسېدلې. دغه پیښه د بغداد په شمال کې شوې چېرته چې امریکایي عسکر عراقي پوځیانو ته روزنه ورکوي. او بل خبر دا چې نن د 2019 کال د نړیوال کرکټ کپ لوب کې دا وخت سریلانکا او آسترالیا ترمنځ لوبه روانه ده. آسترالیا لومړی بیټنګ کوي او درې لوبغاړي اوټ دي او دا شان په سلور سلوختم اوور کې 278 رنزونه جوړ کړی دي. بلخوا بل میچ په نن د افغانستان او جنوبي افریقا ترمنځ کیږي.
لن خبرونه تاسو مشال ریډیو نه واوریدل چې فرخنده اسد درته وړاندې کړل. اوس د پاکستان کورنۍ او رسپانو ته کتنه لرو. د مشال ریډیو خبریال سیرات زهیر یې درته وړاندې کوي.
نن د انګریزي ژبې ورسپانه ډیلی ټایمز خپل اداري کې لیکي د پاکستان د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشي د امریکایي ولسمشر ټرمپ او د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان د راتلونکي ملاقات په اړه وایي که د امریکا او افغان طالبانو ترمنځ د خبرو اترو په تناظر کې وګورو نو تر لرې لرې دا ملاقات نه ښکاري او دا ځکه چې ټرمپ په پاکستان باندې ډېری نیوکې کوي. اداري وړاندې لیکي که د روسیو کې د امریکې د اعلی چارواکو مایک پومپیو او الیکس ویلز بیانونو ته وګورو نو په پاکستان ډیر زیات ټکونه کړی دي او دوی ګڼي چې پاکستان اوس هم د وسلوالو ملګرتیا کوي. ادارې وایي اوس هم په سپینه ماڼۍ کې د ترهګرۍ خلاف جنگ کې د پاکستان قرباني نه تسلیمیږي او د دې په پرتله هندوستان لړښت زیاته توجه ورکړل کیږي. ادارې اخیری کې لیکي پومپیو وایي حالات ډیر پتوندې سره بدلیږي او امریکا نه غواړي چې بې له سوجې خپل تعلقات له چا سره خراب کړي او موږ نړۍ ته خودل غواړو چې امریکا د ترهګرۍ پر ضد جنگ کوي. د دې ترڅنګ جنگ ورسپانه خپل اداریه کې وایي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د روسیې وی سرکاري خبری ایجنسۍ سره په مرکه کې یو واری بیا نوې ډیلی ته د امن لپاره د خبرو اترو بلنه ورکړې او دې لړکی د هندوستان سره د ټولو مسلو د حل لپاره د روس په ګډون د بل کوم ملک په سالیسۍ هم رضامندي ښکاره کړې. ادارې وړاندې لیکي بل پلو ماسکو د هندوستان او پاکستان ترمنځ تعلقات ښه کولو لپاره په امن مذاکراتو کې د منځ منځګړتوب وړاندیز کړی. دغه رنګ امریکا هم په افغانستان کې د امنیت پر ځای کولو لپاره د اسلام آباد کوششونه مني. نو که امریکا د جنوبی ایشیا د دوو غټو ملکونو یو بل ته نږدې کولو لپاره خپل کردار ادا کړي او که د هندوستان او پاکستان ترمنځ مسلې حل شي، نو لکه بله به یې په ټوله منطقه کې امن راشي او دا د ټولې نړۍ د امن لپاره هم ضروري ده. له پېښور خبرېدونکي آج ورځپاڼه خپلې اداریه کې وایي په پاکستان کې د سیاستوالو لخوا په یو بل د تورونو سلسله روانه ده او په دې کې شدت له هغې وروسته راغی چې د پاکستان پیپلز پارټۍ او مسلم لیګ نن په دورونو کې د اخیستل شویو قرضو د پلټنو لپاره وزیر اعظم عمران خان د کمیشن جوړولو اعلان وکړو. اداریه وایي دا سمه ده چې په جمهوری ملکونو کې د حکومت او مخالف ګوندونو ترمنځ اختلافات ضروری وي، خو دا هم حقیقت دی چې ټولې سیاسي مسلې د خبرو اترو د لارې هواریږي. نو اوس هم ضروری ده چې ملک ته د ورپېښو ننګونو په تناظر کې کامی معاملات د خبرو اترو په ذریعه هوار کړی شي او د دې مقصد لپاره باید چې حکومت او مخالف ګوندونه په خپلو رویو کې نرمي وښایي.
او د نړۍ مطبوعات. نیویورک ټایمز ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې اسلامي دولت وسله واله ډله کوشش کوي چې خپل فعالیتونه نورو سیمو ته وغځوي. بلخو وال سټریټ جرنل د امریکا او ایران ترمنځ په تاوتریخوالي یوه لیکنه خپره کړې ده. د دواړو لیکنو مهمې برخې له فرخندا صد نورو.
نیویارک ټایمز لیکي په افغانستان کې د نړیوالو عسکرو لخوا د اسلامي دولت وسله والې ډلې خلاف عملیات لا هم دوام لري. د نیویارک ټایمز یو رپورټر ننګرهار ته د تګ پر وخت ولیدل چې د اسلامي دولت ډلې وسله وال په یو شمېر غریزو سیمو کې موجود دي. دوی دغلته د نړیوالو عسکرو د عملیاتو په وجود موجود دي او هڅې کوي چې د خپلو وسله والو په شمېر کې زیاتوالی راولي. دغه ډله د ځینو شیانو د کاچا کولو او ځینو نورو غیر قانوني لارو نه خپل مالي ضرورتونه پوره کوي. د یوې اندازې تر مخه په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش 3000 وسله وال دي، خو دغه ډله د ځینو نورو ناسرګندو وسلوالو ملاتړ هم لري او د افغانستان په یو شمېر سیمو کې موجود دي. ورځپاڼه لیکي د چارواکو تر مخه داعش وسلوال د افغانستان او پاکستان ترمنځ تګ راتګ هم کوي. په دې تیرو نږدو میاشتو کې داعش د افغانستان په کندوز او هرات ولایتونو کې هم ښکاره شول. امریکایي چارواکي وایي په کابل کې هم د داعش وسلوال کوشش کوي چې زده کوونکي او ځوانان له ځان سره ملګري کړي. په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې فعالیتونو د دغه هیواد ولس اندېښمن کړی دی او په اړه دا هم ویل کېږي چې باید د دغه ډلې مخه ونیول شي چې نورو سیمو او یا هیوادونو ته خپل فعالیتونه ونه غځوي. بلخوا وال سټریټ جرنال لیکي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د تیر سیارت په ورځ ایران پر دې تورن ک چې د عمان په خلیج کې د تیلو په دوو ټینکرو بریتونه کړي دي. هغه وویل په دې اړه پلټنې روانې دي، خو چې دغه بریتونه په کومه طریقه شوي او په کې کومه وسله استعمال شوي زیات امکان دی چې ایران یې تر شا لاس لري. د جون په 14 د عمان په خلیج کې په دوو تیلو وړونکو تجارتي کشتیو کې چاودنې وشوې او اور یې واخیست. له دې پیښې نږدې یوه میاشت مخکې د متحده عرب اماراتو ساحلو ته نږدې پر سلورو تیل اړونکو کشتیو حملې وشوې چې په خلیج کې د تهران او واشنگتن ترمنځ یې کړکیچ لا پراخ کړ. بلخوا ایران دغه تورونه ردوي. په ملګرو ملتونو کې د ایران د استازي دفتر له دغه وروسته ویلي دوی په قطعي توګه د امریکا د بې بنسټه اداره دوي چې ګنې تهران په عمان خلیج کې په تازه بریدونو کې لاس لري.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمی او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د افغانستان لپاره د نیټو جګپوړي ملکی استازي وایي چې طالبان باید د سولې لپاره د افغانانو غوښتنو ته غوږ ونیسي. طالبانو تر دې دمه له افغان حکومت سره د مستقیمو خبرو په برخه کې ټول وړاندیزونه رد کړي دي. د نیټو ملکی استازي نیکولاس کې په روانه اونۍ کې په برسلز کې د نیټو په قرارګاه کې په طالبانو غوږ وکړ چې زر تر زره له افغان حکومت سره خبرو ته کښېني. احمد تکل په دې اړه نور تفصیل راکوي.
د افغانستان لپاره د ناټو جګپوړي ملکی استازي نیکولاس کی له طالبانو غوښتي دي چې ژر تر ژره له افغان حکومت سره خبرې وکړي او د جګړې د پای ته رسولو لپاره بین الافغاني ډیالوګ ته کښېني. ښاغلي کی دا څرګندونې د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناټو له مرکزي قرارګاه څخه د لیدنې پر مهال کړي. نوموړي له دې لیدنې وروسته په یو تصویري پیغام کې ویلي چې طالبان باید د افغانانو غوښتنو ته درناوی وکړي.
افغانان
سوله غواړي، افغانان د تشدد د پیښو کمیدل غواړي او طالبان باید د افغانستان د خلکو غوښتنې ته درناوی وکړي. ښاغلی کې زیاتوي چې د ناټو غړي او شریکان د افغانستان له حکومت او خلکو سره نږدې همکاري کوي څو په دې هیواد کې د دوامداره سولې امکان برابر شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د جون په 15 نیټه په بروکسل کې وو او له عمومي منشي ینس ستولتنبرګ سره د افغانستان د سولې د هڅو په اړه خبرې وکړې. له دې لیدنې وروسته ښاغلی ستولتنبرګ پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل چې د ناټو یو څلوېښت غړي او شریکان د ښاغلی خلیلزاد د هڅو ملاتړ کوي. خلیلزاد تر اوسه په شپږو پړاوونو کې د طالبانو له استازو سره خبرې کړي، خو په دې ټولو خبرو کې د افغان حکومت ځای تشو. همدارس دوه ځلې په مسکو کې په بین الافغاني خبرو کې هم د افغان حکومت استازو ګډون نه درلود. طالبانو تر دې دمه له افغان حکومت سره د مستقیمو خبرو وړاندیز رد کړی دی. د ناټو ملکی استازي په خپلو څرګندونو کې دا یادونه هم کړې ده چې په افغانستان کې له څلوېښت کاله جګړې وروسته اوس د سولې لپاره تر ټولو مناسب وخت را رسېدلی. نیکولاس کې د روژې په مبارکه میاشت کې مزار شریف ته د سفر پر مهال ویلي وو چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې به د روژې تر پایه او یا له هغه لنډه موده وروسته پیل شي. خو د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده د اختر په مناسبت په خپل پیغام کې په غیر مستقیم ډول وویل چې د دوی د غوښتنو د منل کېدو تر وخته جګړه دوام وکړي.
یاره ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نورکه ده.
مشال ریډیو دی خدای نورکوي.
اوهو، دا او بس سمارت موبایل.
سمارت موبایل تو تکو سلفی و سر اخلی
اپ او ګوګل پلی سٹور و لگوا.
او می لگولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای ایس ایچ ای ای L R A D I O مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
داخور اختیار اغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدن کو پے خبر کے سہار نہ او پہ کابل کے تھیں لگی
دا سو مشال ریڈیو تا وگیے. رویټرز خبری ایجنسی کې په هند کې دوه نیوړاندې د واورې خوېدو له وجې اته غرختون کې ورک شوی او د تخو کسانو د موندلو لپاره امدادي کارونه روان دي. تفصیل درته ګولیاس درکوي.
رویټرز خبری ایجنسی کې په هند کې د هغو غرختونکو د ژغورنې عملیات دوام لري چې دوه نیوړاندې د غر خوېدو له وجې ورک شوی وو. هندي چارواکو په دې لړ کې خپلې هلې ځلې نورې هم توندې کړې دي. ایجنسی کې په هند کې ګڼ شمېر خلک د همالیا غرونو څوکو ته ختو لپاره ورځي او دا څلور سوه کیلومتره اوږده لړۍ ده. دا د نړۍ تر ټولو جګ غرونه دي، خو ډېر خطرناک هم دي. خو د دې باوجود هر کال له ټولې نړۍ غرختونکي دغه ځای ته ورځي. دا ایجنس د شمېرو تر مخه په روان کال کې د هند، نیپال او د پاکستان څلور شنه زیات غرختونکي په دغه سیمو کې ژوند دلاسه ورکړی وو. خبري ایجنس د یو غرختونکي په حواله لیکي چې دا ډیر زیات خطرناک سفر وي او په دې موسم کې غرختونکي کوشش کوي چې د غرونو سکو ته ځان ورسوي. خو دوه اونۍ وړاندې د غرختونکو یو ډله د واورې خوېدو له وجې ورکه شوې وه او چارواکي وایي چې هر ممکن کوشش کوي هغه کسان وموندل شي. د هندي هوایي ځواک، سرحدي پولیسو او د آفتونو نظم ادارې چارواکو د ژغورنې عملیاتو لپاره پلان ترتیب کړی دی. په دې کې دوه دش ډلې جوړې کړل شوې دي او دوی به تر 15 ورځو پورې د ژغورنې عملیات کوي. خبري ایجنس د اتر پردېش ریاست یو چارواکی کومار جوګوندی په حواله لیکي چې په هغه ځایونو کې د هلیکاپټر پرواز ډیر ګران وي، نو ځکه زیاته تکیه به په ځمکني ډلې کوي. خبري ایجنس لیکي چې د اتو غرختونکو ډلې د ناندا دیوی غر سوکې ته د خطو کوشش کاو چې په لار کې د واوري خوېدو پیخي سره مخامخ شول. داسې ویل کیږي چې په دې پیخه کې ټول اته غرختونکي وژل شوي دي. خبري ایجنس په هند کې د غرونو ختونکو نظم ادارې ویان امیت چودري په حواله لیکي چې دوی هم 12 کسیزه ډله د ورکو غرختونکو د موندلو لپاره لیږي. د چارواکو په خبره د ورکو شو تو غرختونکو تعلق له امریکا، برتانیا، آسترالیا او هند سره دی.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio. د مومندو هلکی ګنداو سیمه اوسیدونکي وایي چې سړک، بجلی، اسپیتالونه، سکولونه او د موبایل ټلیفون سہولتونه نه لري. دغه سیمه چې د غلنۍ هډ کوارټر نه د 2 کیلومتره په فاصله ده، اوسیدونکي وایي سلور سره آبادی لري خو هلته یوازې یو سکول دی چې د دوی لپاره کافي نه دی. دوی وایي بچي یې بې تعلیم لویږي او د طبي سہولتونو د نشوالي له امله د ناروغۍ او ضد واکسینونو نه هم محروم دي. دوی وایي د ضرورت په وخت ټلیفون لپاره بازار ته 2 کیلومتره مزل کوي. د سیمه اوسیدونکو د ژوند بنیادی سہولتونو غوښتنه کوي. هلته د سیمې نه د کامی اسمبلی غړي ساجد مومن مشال ریډیو سره په خبرو کې ډاډ ورکړ چې د دوی ستونزې به حل شي. لسیمه د مشال ریډیو خبریال شانواز سرګزی اورو.
په مومندو کې ودا سیمه هم شته چې نه خو تر دې د مسړک ورته تیر شوه، نه ورته بجلی شته، نه پکې هسپتال شته او نه اوسیدونکي د موبایل فون په واسطه د دنیا له حاله خبرې دی شي. دغه سیمه هلکی ګنداو نومیږي او د غلنۍ هډ کوارټر نه 2 کیلومتره په سویلي اړخ آباد ده. دغه سیمه خلک زیاتره بې تعلیم دي او چې ماشومان لوی شي نو مزدورو پسې ګرځي. قاری سید بادشاه دغه کلی اوسیدونکی دی او هغه وایي چې د ماشومان یو سکول شته خو دی وایي د څلور زره آبادی د پاره دغه سکول کافي نه دی.
200 کال نه دلته اوسیدونکي زمونږ نیکونه پاتې شوی دي او کمی مسالې چې روانې ده تقریبا 2019 سکولونه دي هغه کې سټاپ نشته دی. زمونږ د ماشومان نه محروم د تعلیم نه پاتې شو. که څوک په اتم کې دي نو هغه د نن سبا د باري سکولونو یا د لاندې د هغه د دویم تعلیم والا سره د اتم والا مقابله نشي کولی.
شاهد خان هم د هلکی ګندا اوسیدونکي دی او دی وایي چې د خوشحالي په وخت موبایل او یا د تر ټلیفون ته ضرورت کم وي. البته که چرته غم وي نو بیا ضرورت زیات شي او دوی دغه ضرورت په کوم ډول پوره کوي؟ شاهد خان دغه کیسه داسې کوي.
سیګنال دلته بالکل نشته، موږ پاس دغه سر ته خېجو خپل کله ته ضرورت یا مړی وشي یا نور څه دغه سر ته خېجو غزینه ټلیفون کوي. سوده نشته دغه یا بازار ته وزو مطلب د سره رابطه وکړو. تقریبا چې بازار ته ډیر مزل دی، 8 کیلومتره مزل دی، هغه دغه باندې وشي کنه نو چې د اچانک کار یا غیر رابطه نه کیږي.
علم شاه هم دغه کلی اوسیدونکی دی او لږ ډیر سبق ویل دی. غواړي چې په کلی کې که یو وړوکی اسپیتال جوړ شي نو دا به ښه وي، ځکه د پوه نه اسپیتال د ماشومانو د ژوند ژغورنې لپاره پکار دی. هغه څنګه
زمونږ ته د اسپیتال د ټول نلوی مسله، ځکه چې زمونږ ټول ماشومان چې کوم دي اکثر بي ټیکو پاتې شي، دلته ویکسینیشن نه کیږي. څوک ټیمان نه شي رسېدې، که ټیمان راشي نو هم بیا ستړي یو څوک وروکي او باقي دغه سینما کې فرید مینس کې.
او له دې وروسته مې د محمود نه د پاکستان تحریک انصاف په ټکټ منتخب د قومي اسمبلی غړي ساجد مومن سره خبرې وکړې. نو دوی ویل چې کوشش روان کړي چې په دغه سیمه کې د موبایل ټاور ولګوي. خو وی ویل چې د ډاکټرانو کمی شته، نو هر کله چې ډاکټران پوره شي هلکی ګنداو ته به روزانه ډاکټران ورلیږلی شي.
انشاءالله چې تمام تعلیمي کوم مشکلات انشاءالله دا غیر حل پر کې موږ سره په درې ریمونو باندې دلته په ګنداو کې کار شروع دي. د دې سمال ډین سره تم زموږ توجه ستړي او د دې مو کوشش کوو چې انشاءالله موږ پراجي سمو چې وي خیره سره د اوبو
د هلکی ګنداو خلک وایي چې بیا بیا پارلماني غړو سره خپل غوښتنې شریکه کړي خو لای هم کومه ستونزه نه ده هواره کړي. خو بیا هم هلکی ګنداو ته د ترقی کارونه راوړل د هغوی حق دی او دا حق غوښتنه به بیا بیا کوي. شانواز ترکزی، مشهد رادیو، غلنۍ.
قبایلی سیمې د بدلون پر لور حکومت وای قبایلی ضلعو ته د ژوند بنیادی اسانتیاوی ورکوي.
ټول هغه قوانین چې کم په سیټل ایریا کې دی او ټول الزا امپلیمنٹ کیږي.
مشال رادیو ونیز خبرونه قبایلی سیمې د بدلون پر لور هر پنځ شنبه یا زیارت د غرمې پر 1:30 بجې، هر جمعه ماسپخین 3:30 بجې او هر یک شنبه یا اتوار د سهار پر 10:30 بجو له احمد شاه اعظمي اوریدای شي.
د افغانستان د کونړ ولایت په خاص کونړ ولسوالۍ کې د صاحب جام په نوم د جینکو میډل سکول زده کوونکي وایي چې په کنډواله ښوونځي کې زده کړې کوي. دوی له حکومت غواړي چې د ښوونځي لپاره د ورته ودانۍ او د احاطې دیوالونه جوړ شي. بلخوا د کونړ ولایت د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې زر به د یوې بارنۍ تعلیمي ادارې په مرسته د یاد سکول د احاطې دیوالونه او ودانۍ د جوړېدو چارې پیل شي. نور تفصیل باز محمد عابد راکوي چې د سکول د جینکو په غږ یې دا رپورټ پیلېږي.
دا د خاص کونړ ولسوالۍ په صاحب جم خونځي کې د نجونو غږونه دي چې انګریزي ژبه ورته تدریسېږي. دا خونځی چې یوې کنډوالې ته پاتې کیږي زده کوونکې نجونې له حکومت نه غواړي چې ښوونځي ته یې ودانۍ او تدریسي خونې جوړې کړي. د یاد ټولګي یوه زده کوونکې وایي په افغانستان کې په سرکاري توګه د تعلیم تر څنګ کتابونه او نورې اسانتیاوې وړیا دي، خو د صاحب جم خونځین جونې وایي چې ټول تعلیمي لوازمات ځانونو ته پخپله برابروي، خو حکومت دې ورته سرپناه جوړه کړي. یو زده کوونکي په همدې اړه وایي د صاحب جم خونځي مدیر وایي په باد و باران کې خونځی رخصتوي.
په اوړي کې د ګرمۍ او په ژمي کې د یخنۍ د ستونزو سره مخامخ وي، او د باران په ورځو کې هیڅ تدریس ممکن نه وي، ځکه کتاب لمدیږي، تختی لمدیږي او فرش لمدیږي.
بلخوا د کونړ ولایت د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې د ولسمشر د حکم په اساس چې په ټول هیواد کې 6000 خونځي جوړیږي، 200 بابا سهمې کونړ ته ورکړي، خو کارونه یې په تدارکاتو کې دي. دی وایي چې د صاحب جم خونځي د جوړېدو لپاره یې له یوې بهرنۍ موسسې سره خبره شوې چې ژر به یې د جوړېدو چارې پیل شي. د دغه ریاست مشر مجیب رحمان همدرد وایي
جم کې رښتیا مونږ ته مکتب دی او فعال دی او بې سرپنا دی. دغه مونږ بل موسسې سره خبره کړې، ان آر سي سره، د هغې سره هم کړې ده، او مونږ سره وعده کړې چې نږدې ورځو کښې دغې تعمیراتي چارې پیل کوو. انشاءالله ډېر زر به د دې شاهدان یو چې صاحب جم ته مونږ یو ښوونځی تعمیر کړو.
د خاص کونړ صاحب جم ښوونځي کې 309 نجونو ته د 11 استادانو له لورې چې 6 ښځینه دي تدریس ورکول کېږي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
خوست ورزول ته د خوست ولایت اوسیدونکي وایي چې د استعمال لپاره د کورنو سارو ماسته، غوړي، کوچ، شوده او نور محصولات ډیر کم پیدا کیږي. دوی د حکومت نه د فارمي سارو د فارمونو جوړولو غوښتنه کوي، خو د خوست ولایت د کرنې وزارت چارواکي دا نیمګړتیا مني او وایي چې په دې اړه له اړوند وزارت نه غوښتنې کړي دي. تفصیل لسیمې د مشال ریډیو خبریال نجیب الله الو خیر راکوي.
سره له دې چې د خوست ډیری اوسیدونکي په کرنه او مالدارۍ بوخت دي، خو بیا هم په دې ولایت کې د کورنیو څارویو د شیدو، مستو، کوچ او نورو لبنیاتو تولید دومره نه دی چې په ښار کې د هر وخت موندل شي. نو له همدې کبله ډیری ښاریان له پوډري شیدو او مستو استفاده کوي. د خوست د کرنې او مالدارۍ ریاست د حیواني صحت مسؤل وترنر محمد قاسم مشال راډیو ته وایي
کوم سابقه نسونه چې تاسو تللی دي هغې نه دغه بچي استریږي، بین بل بچی پیدا کیږي، بالاخره همداسې پانانوي شکل یعنی تقریبا 50% باغ ما خلق روان دي. همدغه وجه ده چې ملدری زکه مخ نه دي. دویم د خلکو نپوهی یا عما پوهاوی ده چې د عادي غونه یا مثلا د عادي حیواناتو نه باید په فرمی حیوانات مونږ باید دغه تبدیل کړو، ترڅو تولید یا پروډکشن هم زیات شي، او په زمن کې د غوښې تولید زیات شي، د شیدو تولید زیات شي، او د قیمت یا د پرایس په لحاظ هم د ارزښت لري، ځکه کوي وته نه وو مونږ وښیو شاید 45000 یا 60000 قیمت لري، او یوه ښه فرمی غو 2.5 لک روپۍ قیمت لري.
ویترنر محمد قاسم زیاتوي 4 لسیزې وړاندې ټول حیواني کلینیکونه دولتي او خدمات هم د دولت له لوري ارزه کېدل، خو اوس دا ډول خدمات خصوصي سکتور ته سپارل شوي، او خصوصي سکتور زیاتره داسې درمل خرڅوي چې د درملو د کیفیت پر ځای خپلې ګټې ته ویني، او مسؤلین هم د تشکیل د کمښت له کبله نشي کولای ټولو کلینیکونو څخه څارنه او نظارت وکړي. په خوست ښار کې د روح الله په نوم یو دوکاندار چې د پرچون توکو تر څنګ وطني او پوډري مستې هم خرڅوي وایي چې
کوم ځکه چې مونږ یو په داسې کې تقریبا سالونه ډېر دي کانونه دي، دلته وطني مستې نه پیدا کېږي، د اکثره پوډري مستې دی، وطني مستې که پیدا کېږي ډېرې کمې وي، محدود وي، کنه څګینرو بس 5 کیلو 10 کیلو شوګر پیدا کوي، نور ناشته وطني مستې اکثره پوډري مستې دي.
د خوست یو اوسیدونکی حاجي مختار بیا د افغان حکومت غواړي چې د لبنیاتو ترویج په خاطر د غوا او څارویو اساسي فرمونه جوړ کړي.
دولت باید په خوست کې د اصلي غواګانو فرمونه جوړ کړي، د چاقپغه کې خارجي نسلونه ورکوي، داخلي روغ نسلونه ورکوي، تر څو په خوست کې د غو، د شیدو، د فنیرو، د کوچو، د دغو کمبوت له منځه لاړ شي او ولس خپله خود کفا شي.
بل لوري ته د خوست د کرنې ریاست مرستیال فضل رحیم وایي چې خپل وزارت په دې ولایت کې د چرګانو د فارمونو او شنو خونو د جوړولو په شان د غواو او نورو څارویو د فارمونو د جوړولو وړاندیز هم کړی.
کوشش کوو چې د غواو فارمونه باید ایجاد شي چې د دې هغه مستې شدي، یو خو د دې پر موږ پروسس په برخه کې امکانات ورته برابر کړو، او بل را چې د مستی راوړي او د سیو بزنس شکل پیدا کی او چې دا دکانو ته راوړي خرڅیږي. نو د غواو په برخه کې هم موږ پیشنهادونه وزارت ته کړي دي او وعدې هم راسره کړي دي. امیدوار یو چې په دې برخه کې به هم ډېره توجه وشي په اینده کې.
یاد دي وي څلور لسیزې وړاندې د خوست د کرنې ریاست نه یوازې له فارم باغ، بالاوډ باغ، بادام باغ، مرکزي باغ، صحرا باغ، میلمکوټ، سیګۍ باغ او نورو بڼونو څخه په منظم ډول لسګونه ټنه شنې میوې خرڅولې، بلکې خار ته یې په منظم ډول د خرڅانو لپاره د فارمي غواو یو اندازه شیدې، مستې او نور لبنیات هم عرضه کول.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. ای اف پی خبری ایجنسی لیکي چې د کلاش قبیلې د جنکو پړه په ټولنیز میډیا یو ډیر منظم کمپین روان دی چې د دوی تشخص پکې خراب ښودل کیږي. ایجنسی لیکي چې دا خلک زه هم خپل مذهبي تشخص او روایتو سره ژوند کوي، خو سم د غربي لیبرل سوچ نه ډیر لري دي. د لیکنې نور مهم ټکی له مجید بابر اورو.
ای ایف پی خبری ایجنس لیکي چې د چترال په لری پرته سیمه چرته چې د کلاش قبیله اوسیږي، د سپرلی د هر کلی لپاره د میلې پر مهال د کلاش قبیلې خزې روایتي نڅا کوي. خو غیر چاپیره ولاړ تماشبین سړي د عکسونو ویستو لپاره دوی ته نږدې نږدې کیږي. خو کلاشیان ګیله کوي چې د ګڼ شمیر مقامي سیلانیانو له وجې د دوی انمول روایت د ګواښ سره مخ دي. دا جانس په خبره هر کال په څلورو زرو نفوسو مشتمل دا قبیله په خپلو کلیو کې د سپرلی راتګ سره د چیلم جوش میله لمانځي چې پکې څاروي حلالوي، مذهبي رسومات ترسره کوي او ودونه پکې کیږي. چې کله دغه میله شروع شي نو د کلاش قبیلې ښځې رنګارنګ روایتي جامې اچوي. خو د غلطه ورغلي مقامي سیلانیان د خپلو ټلیفوني کیمرو سره کلاشي میرمنو ته نږدې نږدې کیږي. یو ځایي کس اقبال شاه اجانس ته ویلي دي چې سیلانیان داسې برخورد کوي چې ګوندي چړیاګر یا شوبند ته راغلي وي او د زناورو عکسونه وباسي. اجانس لیکي چې دغه ټولنه د نور پاکستان په پرتلا یو نه د ډیرو خدایانو عبادت کوي، شراب سکي او د خپل خوخي ودونه کوي. خدا خلق اوس هم د غربي لیبرل سوچ نه ډیر لري دي. که څه هم د کلاش جنکای په پیغلتوب کې ودونه کوي، خو په روایتي توګه د کور دننه ژوند کوي او د کور پوره پوره خیال ساتي. خدا جانس په خبره ټولنی دی میډیا د دوی تشخص په غلطه توګه ولست وړاندې کړي، لکه د بیلګې په توګه په یوټیوب یا بغیر اخلاقی ویډیو چې دیالسو لکو خلکو قتل او سره لیکل شوی دی چې دوی د خپلو مړونو په موجودګۍ کې ناجان خلکو سره کینی پاسي. یوې بلې ویډیو سره لیکل شوی دی چې د کلاش قبیلې جنکولا هر څوک ورتلی شي. خو د کلاش قبیلې سره تعلق لرونکي خبریال لیوک رحمت وای چې دا خبرې دروغ دي، داسې ناممکن نه ده. رحمت اجانس ته ویلي دي چې د کلاش قبیلې د تشخص پر ضد یو ډیر منظم کمپاین روان دی. په ټولنې د میډیا د دوی پر ضد بې بنیاده کیسې خپریږي او کله چې بیا کوم سیلانی دغې سیمې ته ولاړ شي نو غواړي چې هغه څه وویني کوم یې چې په ټولنې د میډیا لیدلی دي. د کلاشیانو په مرکزي کلي بمبوریت کې د یو هوټل منیجر اجانس ته ویلي دي چې دغه سیمو ته د پاکستان نه 80% سیلانیان تنکی زلمی ورزي او په عمومي توګه دا پښتنه هرو مرو کوي چې د کلاش جنکی د ساتیرۍ لپاره چرته ملاویږي.
د مجید بابر نه تاسو یو رپورټ اورېدو. اورېدونکو د دې خبرونې په اخیری شیبو کې بلند خبرونه یو ځل بیا د فرخنده اسد نه اورو.
د شمالي وزیرستان اوسیدونکو وایي چې د شنه خوړ نه تر د خړ کمر د داخلو پورې نن په شپږمه ورځ پر لپسې کرفیو د خلک له مشکلاتو سره مخ دي. دوی نن مشال رادیو ته وویل چې د کرفیو له وجې خپل بیماران هسپتالونو ته نشي وړی او خوراکي مواد هم ورته کم شوي دي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د مالونکو ټرانسپورټرانو لخوا هړتال نن په څلورمه ورځ هم دوام لري. دوی پرون مشال رادیو ته وویل چې هړتال یې د پاکستان د نېشنل های وی اتارټي د وزن مقرر کړي حد او کرایانو نه زیاتولو خلاف دي. د خیبر پختونخوا په شانګله کې د پولیو مهم مشر وایي چې د شانګله په کوماچ کلی کې یو 2 کلن ماشوم تا دوه ورځې وړاندې د پولیو وایرس لګیدلی. ډاکټر سجاد نن مشال رادیو ته وویل چې دغه ماشوم ته د پولیو ضد څاڅکي ورکړل شوي وو، خو حفاظتي ټکي ورته نه وي لګول شوي. د پاکستان د پخواني ولسمشر آصف علي زرداري خور فریال تالپور نن د احتساب عدالت ته وړاندې کړل شو او د 9 ورځو په جسماني ریمانډ احتساب ادارې ته وسپارل شوه. نائب آصف علي زرداري او د هغه په خور د جعلي اکاونټونو لرل
تړلو په تور مقدمه جوړه کړې خو دوی دغه تورونه ردوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو څلیرویشتو ساعتونو کې د بیلابیلو پوځي عملیاتو په ترڅ کې 240 وسلوال وجري دي، بلخوا طالبانو لا هم په دې اړه څه نه دي ویلي. د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي کچري د ایران سره د اټومي لوستامې نورو غړو هیوادونو مثبت اشاره ورنکړي نو هیواد به دغه تړون نه په شا کېدلو ته دوام ورکړي. حسن روحانی دا خبره نن د کرغزستان په پلازمینه بشکیک کې د شنګهای د همکارۍ سازمان سرمشریز ته وکړه. عراقی پوز وای درې ماټر ګولې په بغداد کې د هوایی عسکرو په اړه لګیدلې خو ځاني تاوان یې نه دی رسولی. بلخوا د 2019 کال د نړیوال کرکټ کپ لوبه کې دا وخت دوه لوبې روانې دي. په کارډیف کې د افغانستان او جنوبي افریقا ترمنځ لوبه کې دا وخت افغانستان بیټنګ کوي او په شپږو اورونو کې درې دېرش رنزونه جوړ کړي دي، خو د باران له وجې دغه لوبه د ځنډ ښکار شوې ده. بلخوا بله لوبه د آسټرالیا او سریلنکا ترمنځ، آسټرالیا بیټنګ کوي او تر اوسه یې 315 رنزونه جوړ کړي دي. لن خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل. د دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت تر رسیدي ز مليها میرزاده فرخندا صد او تکنیکی همکار اسحاق امیری درنه په یو ځای اجازه وړو. تاسو د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیوا ریډیو خبرونه اوریدئ. شه تزان خاصاته د خدای پامه.